السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پرګرام ته ځانګړې شوې. خولاند خبری برخه کې به واوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. خو راځي چې د خبرونه د دې سات په خبرونو پیل کو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبري کوي. سعودي عربستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او فوق العاده غونډه جوړوي او د ایران د اټومي تړون په اړه پرون په ویانا کې خبري پیل شوه. بشپړ خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلینکن تیره شپه ریګا ته روان شو. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو په اړه یې یوه هر اړخیزه څیړنه پیل کړې تر څو له درسونو یې دا تړون په راتلونکي کې کار واخلي. د ناتو ماموریت په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په سلام مشورو ورکولو څرخېده چې د روان کال د اګست په 1 پای ته ورسېده. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه جوړوي. د سعودي عربستان حکومت وایي هیله لري چې دا فوق العاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریز د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي. دوی وایي دا فرصت به هم رامنځته شي چې افغانستان د بهرنیو له لاسوهنې پرته د یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، ثبات او امنیت لور ته مهم ګامونه واخلي. سعودي عربستان وایي د افغانستان خلک په ژمي کې له خرابیدونکي ناوړه بشري وضعیت سره مخ مخ دي. میلیونونه افغانان، ښځې، ماشومان او نارینه د خوراکي موادو، درملو او سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هیواد اسلامي همکارۍ سازمان له غړیو، نړیوالو موسسو او فوق العاده غونډې ته بلل شویو هیوادونو غوښتي چې له افغانانو سره په دې سخت حالات کې مرسته وکړي. بلورتا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اسلام آباد تیار دی چې د دسمبر په 18 د دې غونډې کوربتو بوکړي. خاغلی قریشی په دې اړه ویلي
د کینګډم اف سعودي عربیا د او آی سی سمټ چیر
سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې د تنظیمولو مسؤل یو مهم ابتکار اعلان کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان د وزیرانو یوه فوق العاده غونډه راوبولي. پاکستان د دې ابتکار ملاتړ کوي او دغه راز مو وړاندیز کړی چې د روان کال د دسمبر په 18 په اسلام آباد کې د دې غونډې کوربتوب وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مسولیت دی چې په اوسنی بشري وضعیت کې د افغانستان ملا وروتړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه ادارې د جنوبي اسیا په اړه په هغه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بحراني ځکه دی چې د ضروري روغتیايي موادو، تغذیې او د روزنې د خدمتونو په وړاندې کولو کې چارې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دا چاره د وچکالۍ له امله، د خوړو د شدید نمسونیت له امله نور هم پیچلې شوې. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارو خبرداري ورکړي چې د افغانستان 95% وګړي کافي خواړه نه لري. شاوخوا 22 میلیونه وګړي یې د خوړو له کمښت او شاوخوا 9 میلیونه یې هم له قحطۍ سره مخامخ دي. د ایران د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې. دا لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د دغه هیواد د اټومي موافقې پر سر لومړنۍ خبرې دي. په دې خبرو کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مرستیال انریکی مورا، د ایران د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی او د څلور جمعیو ډلې غړي ګډون لري. په خبرو کې د ایرانی پلاوی غړي نوی مرکچان دي چې د حسن روحانی د حکومت په محال پر اټومي موافقه انتقادونه کول او هغه د ایران په تاوان بلله. په ایرانی پلاوی کې ډیر ستنه شامل دي. د یو جمع څلور یعنی د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې د پلاوو پر رئیسانو سربیره په ویانا کې د دغو هیوادونو سفیران او د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو استازي هم ګډون لري. او د پولان ولسمشر خبرداري ورکړي چې خای د بیلاروس چارواکي د پولان په پوله کې د یو بل بهران درامنسته کول لپاره نور افغان کډوال پولی ته راولي. پولانډ تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال پلاریو کې د پولان تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولانډ خاورې ته ننوځي. د پولانډ ولسمشر اندریجی دودا پرون د گاونډي هیواد هنګری په پلازمینه بوداپست کې خبريالانو ته وویل د بیلاروس په پوله کې د پناه غوښتونکو بحران د دغه هیواد د چارواکو له لوري په لوی لاس جوړ کړی شوی دی. د زیاته کړه که د بیلاروس چارواکي وغواړي چې دې ته ورته بل کړکیچ جوړ کړي، دوی به د هوا له لارې له افغانستانه نور کسان راوغواړي. دودا په عین حال کې وویل چې که بیلاروس داسې وکړي نو د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د اروپایي اتحادیې له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 نوي څپو او د غرض د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. راځو د دې خبرونه د خبری برخې لومړی مطلب ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا د افغانستان په اړه خبري وکړي. د ناتو عمومي منشي ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د ترسره شوی ماموریت پر څرنګوالي خبري وشي. ینس سټولټنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناتو د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه هم کړې چې د پایلې به یې په نننۍ غونډه کې وڅېړل شي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجن
وو.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د ښکېلتیا په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټول زړه مات شي. ناتو افغانستان ته لاړه تر څو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر ښکېلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه پنه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي. 2648 امریکایي سرتیري او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول. خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په کابل کې شاوخوا 3000 کورنۍ او ته چې د افغانستان سخت بشري بحران ځپلي د نغدو پیسو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام د دوشنبه په ورځ ویل چې هر کورنۍ ته 1000 افغانۍ چې 400 ډالر کېږي ورکړي دي. له دغو اړو کسانو سره دغه نغدې مرستې داسې مهال کېږي چې ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو خبرداري ورکړي چې پر روان ژمی کې به د افغانستان د ټول نفوس نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په دوحه کې د طالبان او امریکایي پلاو د خبرو یو مهمه موضوع هم ده. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې اورو.
مشکل داریم، زیاد مشکل از موږ گزاران
کې مشکلات لرو، زیات سخت ده په مشکل گزاران کوو. په موږ خو تیر اسو خو نه پوهیږو چې د اولادونو راتلونکو به مو څنګه وي.
دا یوازې ذاکره نه ده چې مرسته ته اړه شوي، بلکې دلته په کابل کې د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې د ولاړو ټول خلکو هم دا حال دی. عظیم الله فضلیار چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو دنده لري فرانس پرس آژانس ته وویل چې په کابل کې شاوخوا 3000 هغو کورنیو ته چې سخت مرستو ته اړ وي د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکړل شوي چې پرې د ژمي لپاره د سون مواد یا خواړه واخلي.
خواړه خو یوازې خواړه دي، خو په پیسو مثلا کولی شي په ژمي کې لرګي واخلي یا په پیسو خپل بل هر اړتیا پوره کړي.
ذکر چې د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرستې ترلاسه کړي، دغه راز د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي هم سر ټکوي.
قیمتي ده، یوه بوجي اوړه په 2500 افغانۍ اخلو چې زموږ د 15 ورځو لپاره بسنه کوي. د خدای په فضل کورنۍ مو لویه ده، نو سو کولای اقتصاد مو چلو. یو زوی مې دی چې د کمپیوټر کار کوي او د ورځې 200 ګټي، خو زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړې چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. بسانه چې له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره اوسي او د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې ولاړه ده، فرانس پرس آژانس ته ویلي چې لومړی غواړي په دغو پیسو خواړه واخلي چې له لوږې مړه نه شي. دا وایي هېڅکله یې هم تصور نه کوو چې یوه ورځ به دلته په قطار کې درېږي او مرستې ته به لاس غځوي. د ښاغلي فضلیار په وینا په کابل کې له 2000 تر 10000 پورې کورنۍ په نښه کړي چې مرستو ته اړتیا لري. د راپور له مخې له ډیرو هغو کورنیو سره چې د پیسو مرسته شوې هغه کورنۍ وي چې سرپرستان یا هغه کسان چې د کور خرڅ برابراوه د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېروزګاره شوي دي. د فرانس پرس په لیکنه افغانستان چې بودیجه د مخکینی د امریکا ملاتړي حکومت په مهال تر 50% له نړیوالو مرستو تمویلې ده، له انفلاسیون او له پراخې بیکاری سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په روان ژمي کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره عاجل مرستې وکړي. له افغانانو سره د بشري مرستو موضوع په دوحه کې د طالبانو د حکومت او د اروپایي ټولنې د پلاو ترمنځ د تیرو 2 ورځو د خبرو یوه اساسي موضوع وه. دا هغه موضوع ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا پلاوی هم پرې خبرې کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په دوحه کې پیل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تر دې وړاندې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي وو چې په دې خبرو کې به چې د دوی له لورې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا له لورې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست کوي، د دواړو خواوو پر غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. د هغه په وینا له امریکایي لورې سره د طالبانو د خبرو یوه اساسي موضوع د افغانستان د بانکي شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني آزادېدل دي چې متحدو ایالتونو واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته کنګل کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ 40 01.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورید دي خبری خبرونه یا د خبرونه د خبری مسایل پای ته ورسید او سم راځو د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته چې تر ډیره په فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبرې اوري چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مخبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
د میزان سر تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو برخه اخیستې وه چې په پیل کې د محصلانو په اړه خبري او ورپسې مشاعره هم وشوه. دا مشاعره په هرات کې د ځوانو سوداګرو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د دې ټولنې غړي وایي چې په خوا یې هم په ډیرو خیریه او فرهنګي برخو کې ونډه اخیستې او اوس هڅه کوي په هرات کې د بېوزله محصلانو لپاره د ملاتړ صندوق هم جوړ کړي. په هرات کې د محصل ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پوهنتونونه تړلې دي او محصلان نشي کولای خپل درسونه ووایي. د هرات د سدوزیانو د حکومت کتاب مخکتنه وشوه. د باختر اژانس د راپور لمخې د دې کتاب مخکتنه د استاد بهر د فرهنګي مرکز لخوا وشوه. د هرات د سدوزیانو کتاب محمد اسلام افضلی لیکل دی او په زرو ټوکو کې چاپ شوی دی. په کتاب کې د هرات د سدوزیانو د حکومت او د وزیر یار محمد خان الکوزی د رول په اړه خبرې شوې دي. وزیر یار محمد خان الکوزی په هرات کې زیږیدلی و او د کشمیر د والی او د وخت د صدر اعظم په توګه یې دنده کړې وه. د هرات د سدوزیانو د کتاب په 15 فصلو کې د یار محمد خان الکوزی د وخت په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي توګه د هرات د جغرافیې، ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه مسائل راڅېړل شوي دي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامي کالج کې جوړ شوی و، ګڼو کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو له مخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 40,000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلای شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیا په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یوځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. د آسیا په خبره موسیقي کله هم نه مري. که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
د زمزمن یازی مهرتاج او مریم صافی د زړونو غاک د آسی مهرابی لهنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ول پیو سندرکی آسی راتوی
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي کې یعنی د ټول د ژوند جغرافي بدلې دي خو حالت تقریبا د ټول د یو دي احساس ټول د یو دي او د زما لپاره ډیره مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې زکه باور دار دي چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولې شي دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خو داسي لمړنۍ سندره نه ده
درې دانی کلیپس وی دي یعنی تصویر دي او څلور دانی یوازې ژغیز دي او یو دانه چې ده د خیر سره کالته یعنی په 2022 کې هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اوډیو اخلاص ده
د دې تصویري سندرې کمپوز آسی پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي خو لګښتي پخپله آسی پری کړي دي سندره په یو ځنګل کې ثبت شوه چې تقریبا زولې تشونی او پزمکا پرتی پانی لیدون کیتا د یو لګیدلي خزان کې سکوي د دې سندرې په صحنو کې کریکټرونه کم دي یوازې سندرغاړي آسیا او گیتار غږون کې سرګی لیدل کیږي آسیا وای موسیقي کله هم نه مړي
موسیقي خو هیڅ وخت لمه نه زیاده چې وس فل حال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکي موسیقي به مخته نه ځي خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي شته هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تېره بیا په پښتو په فارسي کې نوې سندرې ولري او ادامه بلري
افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي وچ او بې موسیقۍ چې هغه د دغه هېواد د اوسیدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی
مامی دخپل وجود زرائی رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
پا خبرونو کی مواور دل چی پا پیخور کی دا کتابونو نندارتون جوڑ شوی بو په پیښور کې د کتاب کور خبرندوی ټولنې مسول یار اکبر شینواری چې خپل هم د نندارتون ته کتابونه وروړي ووایي ځوانانو ډیر کتابونه ترې واخیستل له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي
دا کتاب میله په درشتم د نومبر شروع شو او 15 د نومبر پای ته ورسید د 3 ورځې دوام درلود په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلف موضوعاتو کتابونه او هر رنګ موضوع ته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شو کغه تاسو فلسفه غوښته تاریخ مو غوښته ناول مو غوښته ادبیاتو کې مو کتاب پکارو که هر رنګ کتاب تاسو نه هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ څنګه مینوال ورته راغلل کتابونه مو وپلورل شول کنه
او درې ورځې چې کم نندارتون په دې کې ډیر ښه پلورو شو یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر خخه کتابونه خلکو خوخرل او ډیر کتابونه خرج شول. هر ناشر چې هغه خوشاله وو او دا هغه په خپل کار باندې یعنی چې کم تکلیف به سره او پاغه باندې خفنه وو چې زه دومره د لری نه راغلی یم سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول، هغوی خوشاله وو او ډیر اطمینان حاصل ورته.
مننه. کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، که د نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
کوم وګورو دا میله په پوهنتون کې وا، یعنی دا اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسه چې ورته وي هم دلته ده، او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګه محصلین شته ده، او دلته په دې میله کې هر قسمه د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو کوم په عمومي ډول وګورو چې کوم د سکول ماشومانو محصلینو د لیسې او د پوهنتونو د دوی ډیر زیات رجحان چې او د دوی ډیر زیاته توجه چې واغه تاریخي کتابونو باندې وا، دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات، دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شنواری صاحب، تاسو به کېدې شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته وایي چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیز شبکې نه دي بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
مونږ خو ډیر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډیر زینو ته کتاب د کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغه ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغه ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل خارونو ته ځي هغه دوی ته بالکل پونتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډېر ښه قیمت راشي ورته. نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي دوه درې واخلي، او بل دا هم چې بل ملګری کتاب واخلي هغه ته دی وګوري، نو دی هم ځان کې دا محسوس کړي باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول هم سمپیان نه شي، نو چې یو یې واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم، که یو هغه یو سمپی یا هم سمپی یو کتاب واخلي نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګوره ته زه به دا وګورم بیا به سره تبدیل کړو. نو دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دی هغه په دې ټولنه کې خورېږي. دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډېر ښه اغېز دی، ولې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو، زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ بنو یا د نورو علاقو یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته وي د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي، نو هغه دوی ته هم ډیر په ښه ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځکه په لاس راشي، او مونږ ته هم دا فایده وي چې مونږ کتابونه هم ډیر خرڅ شي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوهنتون کې خو په زرګه او څلور زره پنځه زره محصلین وي، نو هغه راشي زر پنځه سوه نن کتابونه واخلي، زر پنځه سوه سبا کتابونه واخلي، زر پنځه سوه درېیم ورځ کتابونه واخلي. د دې سره استادان هم دوی ته ووایي چې لاړ شئ دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډیر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي، نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړئ او دا کتابونه واخلئ.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسې شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شنو د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي. څه کم دغه کورونا د لومړۍ څپې له پایل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خپرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اوله ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اخته وم. ولې دویمه ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو. هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپه کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي، نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی. خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تروسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه دې مال لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې دي کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جکسوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به را جکسو، ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته وویلي، ما به ورته ویلي دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړل اجازه پراته، د زړل خوښي پراته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوی بویولی سم، د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره ایښي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي ده. یو غږ ګرڼا یا درک شبي چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدایشته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده، چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود دا هغه پتا تا پزړه کې هم سات یا زادې رادیو دیوي واوریدونکو پزړه کې شته ز یو ټولو ته د خط پر کوم چې دغه ابدي وجود دی په دنه نه کېشته دغه وجود کرابیکشه دا فقط یو څه پیزنی هغه د دې چې بل ته څه کولای سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویت اصیل لاروی ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کښل دي نو په هغه خاطر سره اتا پدیو کې بازي کتابونه شته چې دا اول ټوګم نومول درشيبي دا د اول پدی په دویم را روان دي غو متنم ډیر برابر شوی دی یا د مینی اکیډمۍ باغ دغه دویم ټوک هم را روان دي یا حال د حاله بدیت دغه شي دغه بل ټوک هم را روان دي نو دا ټول خور زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنې بیا به هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیرې ورکوي چې د هر شیبه د درک په یو ځانګړي شیبه کې واقع ده د هر شیبه کولای شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه پخه د غزیر لري هر لوستونکو ته او زه هر لوستونکو ته د زیر ورکوم د ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی اتر کشف کړي په دې کې مهغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یو ځانګړي شیبه کې یو څه ترلاسه سوي دي چې زغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستی ده ذهن خیاطي کړی ده پکې او خیال پکې پنځونه کړی ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي خو په دې له چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي
بل کتاب چې راواخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم کړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربه نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوی بغیر له دې چې تاسو یو په خته را کړې او هغه تجربه مو یادې کړې
دې دغه مرز په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا سر په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسی او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل نو د دې هڅه هم دغه ده په تکرار د خبره کې راغلی چې خدای شته خدای چې تر هغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینی خاطره ده نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ چې خدای شته نو سړی باید چې پروا وکړه حتی د ځان پروا باید ونه کړه نو دلته دغه څرا ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې ځکه شی راوړم د مینی اکاډمۍ سیان دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا درس کاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه د وخت په لیک نه ووختی یو وخت ما ورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړو نو لږ ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به د مینی باغ نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی دغه ګورانه عرفان دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د ټولو ژوندۍ جهانبینی په توګه ومني مینا ژوندۍ مکتب ده مینه دی ټولو مکتب ده، مینه دی ټولو پوها ده، او مینه دی ټولو التیا ده، او مینه دی خلقت اساسی دلیل ده. د موږ او تاسو دی وی او دی شتوالی او دی استثنایوالی راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای لټول ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي، او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وي، د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو، او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغ راوتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیم میګم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټول غوا، او د بریا 200 لارې د هم یو نوموتی ارو پورو بین شیر مالخه دغه کتاب لیکل شوی او چې مارا وښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کې په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په چاپ درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی، سر پسند کې ذهنیت جوړونکو مثالونه د مثالونو یو ټول غدل بته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه وروسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوندې او ساتل شي، پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخ خوښ کړی د پاره د پاره؟
هغه وخت کې چې زه کلاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبي په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل، که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکو تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړکیږي او ژباړن اړکیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په
پسنګ کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی. نو کوای ما د ټولنیز ژوند نزاکتونه ور سره پسنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه ور سره پسنګ کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګډرې د یو فرمولې پترس کې بیانېږي. د ژباړې لخه خوده غسی کار دی. لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولې په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، هغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سترګو شوي د ایر اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپین ورقه لیکي.
نورې سپتاست بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسې یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلې خوي اور سره پڅنګ کی د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکر انګوي. دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم را ژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نه وخت ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو. دغه څه نه کو چې د قد سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه د په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نورې صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بلکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کال دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلی سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې ورسره په څنګ کې، په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لوی پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولای شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
دا شاعر خبره ده، وختونه که زړیږي نوی کیږي ستا یادونه، ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نه ویرانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دی. دا کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو. د پسرلی په پا پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې یې وچې دي، خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ، په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول، اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دی در لمن خو پریږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حسابو، خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمی بولی. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی وو. 9 کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ، د ځان لپاره مې په پلرنی کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بالاخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو 9 کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو 9 کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی، لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستی مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستی ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور مې دې خرڅ کړی وي، خو وروستی دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې، دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملاً ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده. دا لږ دمه چې راپاتې ده، باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنی ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده. مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشې د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومې. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي. څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم، چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه وو ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه. نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه، خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلي باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړئ، مګر تیر هیریږي؟ مګر بې تیره ژوند کیږي؟ مګر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړوو. تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولرئ.
Thank you. دیکھ